سلامونه ستړي مشه زه سفي ولستان ایگزایمو ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خلق لاس تویم پایل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور د جرمنی د کولن ښار په جمعات کې د جرمنی د چارواکو غوسه پارولې ده. د جرمنی ډی پی ای آژانس په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې حکومت ورله مخه د طالبانو د دې چارواکي له سفر خبر نه و او د ته جرمنی ویزه نه ده ورکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې پر دې موضوع به غور وکړي. د پنځمې پرست کومه ویډیو په خواله رسنیو کې خبره شوه، په هغې کې ښاغلی عمر ښکاري چې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه په کولن کې د افغانانو یوې غونډې ته وینا کوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي له دې هېواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به له جنوري وروسته اعلان شي. جان محمد اڅکزي دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وکړې. د هغه یادو څرګندونو هغه افغانان چې په دې هېواد کې د استوګنې قانوني اسناد لري اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ پیل شوې او لا هم روانه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پانتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمنې پریسا آزاد په نیولو هم اندېښنه ښوولې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بانک او مالی وزارت پخوانی مرستیال د هغو کسانو په لیست کې شامل کړ چې تر تعقیب لاندې دي. رویټرز آژانس څرګندوي چې نن روسیې رسنیو دغه خبر ورکړ. د روسیې په چارو کې د بهرنیو هیوادو د مداخلې په برخه کې د تحقیقاتي کمیټې مشر واسیلی پیسکاریف تېره اونۍ ادعا کړې وه چې الکسا شینکو هغه بندیزونه تنظیموي چې لویدیځ پر روسیې لګوي. الکسا شینکو په اوکراین کې د روسیې پر برید انتقاد کړی دی. وروسته تر دې چې د ولادیمیر پوتین له حکومت سره د اختلاف پیدا شو، دی د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ او اوس هلته په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د ارمنستان صدر اعظم وایي ایروان او باکو د سولې د تړون په ابتدایي ټکو موافقه کړې، خو دواړه لوري مخالفه ډیپلوماتیکه ژبه کاروي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان پارلماني غونډې ته چې نن په ایروان کې پیل شوه، نیکول پاشینیان وویل آذربایجان باید هغو دریو اصولو ته چې د سولې لپاره وار له مخه موافقه پرې شوې ده علني ژمن ووسي. ایروان وایي موافقه شوې چې ارمنستان او آذربایجان به د یو بل ځمکنۍ بشپړتیا په رسمیت پیژني، پولې به د 1991 کال د الماتا د اعلامیې له مخې ټاکي او سیمه ایز تجارت به پرانیستل کېږي. ارمنستان او آذربایجان په تیرو دریو لسیزو کې د ناګورنو قرهباغ د ملکیت پر سر څو ځله جګړه کړې او دا سیمه په سپتمبر کې آذربایجان ونیوله. او ټاکل شوې چې سبا د هند په احمد آباد کې د نریندرا مودي په لوبغالي کې د یو ورځني کرکټ نړیوال جام پایلو به د کوربا هندوستان او استرالیا ترمنځ وشي. د نریندرا مودي د کرکټ سټیډیوم په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو لوی لوبغالی دی چې د 1,200,000 لیدونکو لپاره ځای لري. په نیمه پایلو به کې هند نیوزیلند ته ماته ورکړې او استرالیا جنوبي افریقا ته. تمه ده چې د هند په کوربتوب د کرکټ په نړیوال جام پایلو به کې د هندوستان او استرالیا صدر اعظم او همدارنګ ګرن نور میلمانه هم حضور ولري. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د جرمني په کولن ښار کې د افغانانو یوې غونډې ته د طالبانو د یو چارواکي څرګندونو د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت غوسه پارولې ده. په دې اړه هم ریپورت لرو چې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې له جنوري به د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي چې اسناد لري.
دغه اعلان اورېدو سره سم هغه افغانان چې دلته اوسیږي او خپل کیسونه دپاره منتظر دي، په روحي او رواني ناروغۍ وخته شوي دي. متاسفانه امریکا حکومت او هغه هیوادونه چې افغان کډوالې دلته راغوښتي دي، د پروسیس او انتقال دپاره هغوی هم پروسه ډېره سلو روان ده.
د افغان معلولیت لرونکو نجونو لوبغاړو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې وایي له 2 کلو راهیسې نه ورزش کړی او نه هم په سیالیو کې ګډون کولی شي.
دو کاله کېږي مونږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم، باور وکړئ کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم. فکر کوم دا هر څه یو خوب و.
له غزې هم تاسو ته ریپورټ لرو چې په غزه کې نن لال شفا روغتون څخه چې په دې تړانګه کې تر ټولو ستر روغتون دی یو شمېر کسان ووتل.
فردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور ګرن عکس العملونه پارولی دي. لدې ډلې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دغه چارواکي حضور او په یوه غونډه کې دغه څرګندونې غندلې دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې حکومت وارلمخه د طالبانو د دغه چارواکي له سفر خبر نه و او دته جرمني ویزا نه ده ورکړې. د ازادي راډیو خبریال سید شینوار له جرمني په دې اړه باندې نور تفصیل را سره شریکوي.
جرمني کې د طالبانو د یو چارواکي حضور پیدا کول او الته تقریر کول یا بیان کول، همداراز د هالند د سیاتامي له وزیر سره د عکس اخیستل، په دواړو هیوادونو کې خورا غبرګونونه راپورته کړي دي، هم په سیاسي کچه او هم په د اپوزیسیونونو په کچه او هم په ولسی کچه باندې، او هم د هغو افغانانو ترمنځ چې د طالبانو د وجه نه په دغو هیوادونو کې دوی پناه اخیستې ده. باری عمر داسې ما چې کوم معلومات وکړل، دی د یو پاکستانی درملو شرکت په د سپروایزر په نوم باندې په هالند کې د لوکل درملو شرکتونو دویم نړیوال کانفرنس ته راځي، او دلته دوی په بلجیم کې، همداراس په هالند کې، او همداراس په جرمني کې ځینې حلقات چې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي، او د دوی لپاره دینه مخکې هم یو تاریخ چلري د طالبانو د حکومت د ملاتړ پر رابطه باندې. مثلا ځینې غونډې کول چې هلته د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوی، همداراز ځینې داسې غونډې کول چې د افغانستان ملي سرود ته پکې سپکاوی، او ځینې غونډو کې د طالبانو د سپین بیرغ پورته کولو مسله، دغه خلک سره یو ځای کیږي او د باری عمر هرکلی ته سره راټولېږي. او دوی لومړنۍ دغه داسې کړی دی چې په کولن کې په یو د ترکانو په یو مرکز کې دوی ورته غونډه نیسي چې خلک راوغواړي. د ترکانو مرکز وایي چې موږ ته دغه خلکو ویلو چې موږ دلته یو مذهبي ناسته لرو، کلتوري ناسته لرو، البته مذهبي، نو موږ په دې خاطر باندې دوی ته اجازه ورکړې ده. نو اوس په جرمني کې په دې رابطه باندې سختې نیوکې دي چې طالب چارواکي څنګه کېدی شي چې په جرمني کې حضور پیدا کړي. د جرمني خارجه وزارت وایي چې موږ نه دته ویزه ورکړې ده، بلکې دا قاچاقي دلته راوستل شوی دی او غونډه کې ګډون کړی او بیا یې وینا کړې ده. همدارس د هالند د عامه روغتیا وزیر چې کوم عکس نشر شوی دی، د سره هغه خپل ملت نه بخنه غوښتي ده، ویلي دي چې په غونډه کې یو کس ما ته راغی چې زه خبر نوم چې دا څوک دی، دا طالب دی، زه په دې رابطه باندې هیڅ خبر نوم چې دا به طالبي، نو د ما سره عکس اخیستل دی او دا عکس نشر کړی دی، زه دې په رابطه باندې بخنه غواړم. د ترکانو لوی مرکزی اسلامی مرکز ڈی ٹی بورتوی دوی هم بخنه غوښتي دا، ویلي دي چې دغه خلک چې موږ نه مخکې هم د زنغوند د پاره ځای اخیستو، بیا به موږ نه د دې زی اجازه ترلاسه نکړي، ځکه دوی دلته دینه مخکې هم غونډې لرلې او ورته غونډې لرلې. دا لومړی ځل دی چې په دې کې طالب چارواکي راښکاره شو، مګر ځینې نورې غونډې دوی لرلې چې هغه د طالبانو د ملاتړ پر رابطه باندې وي. نو دوی هم ویلي دي چې دوی موږ سره په ډیر چل باندې دا ځای موږ نه اخیسته دی او موږ به بیا دوی ته ځای ورنکو. خو دا خبره په دې ځای باندې نه حل کیږي. د جرمني حکومت خورا دا موضوع ډیره جدي نیولې ده، او ما چې کوم معلومات وکړل، اوس دوی په هغو کسانو پسې ګرځي چې دغه طالب چارواکي راوسته دی، او دلته ورته غونډه نیولې ده او دا هغوی د نیولو هڅه روانه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
سره لدی چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسي د پاکستان حکومت د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. اوس تازه د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د جنوري لومړۍ یعنی په شاوخوا دوه نورو میاشتو کې به د هغو افغانانو د ایستلو بهیر هم پیل کړي چې اسناد لري. ګڼ دغه افغانان بهرنیو هیوادونو امریکا او اروپا ته د تلو په انتظار باندې په پاکستان کې له څو میاشتو راهیسې اوسیږي، او وایي چې د پاکستان د چارواکو دغه اعلان دوی سخت په اندېښنه کې اچولی دي. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ لري.
د پاکستان حکومت وایي له دغه هیواد د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر به د راتلونکي کال تر جنوري پورې پای ته ورسیږي، او له هغه وروسته به اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان محمد اڅکزی د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د پاکستان نه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو په اړه څرګندونې وکړې. نوموړي دې ته په اشاره سره چې د افغانستان کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده وویل، اوس افغانان کولی شي خپل هیواد ته ستانه شي. هغه دا ادعا هم وکړه چې ترهګر د افغانستان په خاوره کې پر پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي. هغه ادعا چې د طالبانو چارواکو تل رد کړې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د دې پریکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې له یو شمېر نورو رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت دغه اقدام غیر قانوني بللی و. نوموړي ویلي چې دوی د پاکستان دغه کړنه غندي، خو د افغان کډوالو منلو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له دغه هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه یې لسګونه زره تنه بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد لري او نورو هېوادونو ته د تګ په تمه دي، د پاکستان حکومت دې پریکړې اندېښمن کړي دي. د دوی له ډلې احمد افغان ازادي راډیو ته وویل، دوی د پناه غوښتنې دوسیو ته د بیا کتنې لپاره انتظار باسي او که بیرته افغانستان ته ستانه شي نو له امنیتي ستونزو سره به مخ شي.
دغه اعلان سره د اورېدو سره سم هغه افغانان چې دلته اوسېږي او خپل کیسونو دپاره منتظر دي، په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي او حتی نه پوهېږي چې څه باید وکړو. متاسفانه امریکا حکومت او هغه هیوادونه چې افغان کډوال یې دلته راغوښتي دي، د پروسس او انتقال دپاره هغوی هم پروسه ډېره سلو روان ده.
په پاکستان کې یو بل افغان کډواله شاکر اسلامي هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي او وایي، هغه کډوال چې په ډېرو ستونزو سره یې ویزې او د اوسېدو نور اسناد ترلاسه کړي باید ونه ایستل شي. هغه وایي،
مونږ له ویزې او پاسپورت سره د پاکستان خاورې ته ننوتلو، پاکستان کې پر مونږ بندیزونه لګولي چې باید له دغه هېواده ووځو. مونږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دې غمیزې مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کډوال او په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیله منیزه کاکړې دا کړې چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد او یا هم د کډوالۍ کارتونه لري، د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو د سازمانونو له غبرګون سره مخ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 کال په اګست میاشت کې بیا د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېری افغانان د پاکستان او ایران په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شوي او دا مهال له دغو دوو هېوادونو څخه د هغوی د ایستلو لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د معترضو میرمنو پاریسا آزاده، جولیا پارسی، ندا پروانی او د پوهنتون د استاد رسول پارسی له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمن پاریسا آزاده په نیولو هم اندېښنه ښوولې. اخوا د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی وایي، په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د رسمیت پیژندلو په خاطر نن د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. اغلی پریانی هیله ښوولې چې خلک به په دې اعتراض کې په ګډون سره د افغان ښځو ملاتړ وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت له لورې د پاریسا آزاده په خپل سری نیول کېدو ژوره اندېښنه ښودلې. یاد سازمان پر ناوخته پر خپله ایکس پاڼه د اغلې آزاده په ګډون د معترضو میرمنو ندا پروانی، جولیا پارسی، د پوهنتون د استاد رسول پارسی او د نورو فعالانو او معترضانو د بې له قیدو شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان همداشان ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه او غیر قانوني ځپلې د بشریت پر ضد جنګي جرایم حسابېدای شي. د سازمان د حساب ورکولو د یو داسې نړیوال میکانیزم په جوړېدو هم ټینګار کړی چې له مخې په افغانستان کې د جنایتونو د شواهدو پر راټولولو سره مسؤلان ځواب ویونکي کړي. پریسا آزاده چې د ښځو د حقونو فعاله او د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړې وه، د تېرې سې شنبې په ورځ د طالبانو له لورې ونیول شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ مشرې شمایل توانا ناصري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د پریسا آزاده د خوشي کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
موږ د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي او د دې مېرمنې د خوشي کېدو لپاره هڅې وکړي چې د کورنۍ او زموږ اندېښنې کمې او دا مېرمنه د ډېر وخت لپاره د طالبانو په زندان کې شکنجه نشي.
په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو ځینې فعالان او معترضې میرمنې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا زریه پریانی وایي د خپلو اعتراضونو په دوام نن په جرمني کې د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. نوموړې وایي له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه په افغانستان کې د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندل دي.
اولین برنامه
د ښار په ښار اعتراضي کاروان لومړنی پروګرام دی چې نن د یوې ورځې لپاره په فرانکفورت کې پیل شو او په پام کې ده چې د شنبې په ورځ په مختلفو ښارونو کې د یوې ورځې لپاره د اعتراض خیمه ودرول شي.
غلی پریانی هیله لري چې په اروپا کې میشت افغانان او د ښځو د حقونو فعالان له دې اعتراض څخه ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت څخه د معترضو ښځو د خوشې کېدو او د ښځو په وړاندې د دوی په سیاستونو داسې مهال اعتراض کېږي چې لا هم معترضې میرمنې پریسا آزاده، جولیا پارسی، ندا پروانی او منیجه صدیقی د طالبانو په زندان کې دي او هم دا ډول دوی افغان ښځې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو ډیرو حقونو محرومې کړي دي. خو د طالبانو حکومت تر دې دمه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د نیول شویو معترضو میرمنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو سازمان فریډم ناو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د پریسا آزاده په ګډون د بشري او د ښځو د حقونو د مدافعانو نیول غندلی وو او د دوی د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کړې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلو یو شمېر ښځینه غړي وایي له دوو کلو زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې له ګډون بې برخې دي او دا د دې لامل شوی چې له ډېرو رواني او روحي ستونزو سره مخ شي. دغه ښځینه ورزشکارانې ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی یوازینۍ هیله چې ورزش او په ملي او نړیوالو سیالیو کې ګډون له منځه وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په تیرو دو کلونو کې د نجونو او ښځو پر ورزشي لوبو د طالبانو د حکومت پر لپسې بندیز په افغانستان کې د معلولینو د ملي ټیم د یو شمېر ښځینه غړو اندېښنې زیاتې کړې دي. دوی وایي طالبان د دوی تر ټولو لویه هیله چې د سپورت په ډګر کې سیالي وه له منځه وړي او له ورزشي روزنې څخه لرې کېدل د دوی پر روغتیا منفي اغېز کړی دی. راهله نوري چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده او د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال ورزشکاره ده، ازادي راډیو ته وویل:
دوه کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم، باور وکړئ کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم. فکر کوم د هر څه یو خوب و، هر څه ډېر راته سخت تمامېږي او شاید ډېره سخته وي د یو کس لپاره چې هغه د پرمختګ هیله درلودله او فلان داسې په کور کې ناستېستو. او شخصا ما خپله ته ډېر بد حالت پېښ شوی دی، روحي رواني حالت مې ښه نه دی.
په کابل کې د معلولینو د ویلچر باسکټ بال د ملي لوبډلې غړي شکیلا مظفری هم ورته کیسه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل اوسنی وضعیت او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
اسمه چی خسته هستو می چی خوشم
زله هرڅ ستړي شو يم، هیڅ مې نه خوښوي. زه تل د ملګرو د خپل سپورت او تمرین په اړه فکر کوم. کله نا کله موږ په ژوند کې مایوسه کېږو، زه فکر کوم چې زه اوس د خپل کورنۍ او ټولنې بار يم. ما د ورزش سره سخت لیوالتیا درلوده او په ډیره مینه مې تمرین کاوه.
ورزش بودن رشته مې دوستوشتم.
په کابل ولایت کې د پارا اولمپیک د ملي لوبډلې یو بل غړې وحیده نوري وایي چې څو ځلې یې د رواني او روحي فشارونو له امله لارواپو سره لیدنه کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات مې ډېر شوي دي، بعض وخت مې ډېر زړه تنګي حتی او فعلاً هیڅ فعالیت خاص نه لرم چې زه وایم چې هغه کې ځان مصروف کړم. هغه فکر او دغه چې دی زموږ د دې وجنه چې موږ تمرینات نه لرو
دغه ښځې د طالبانو له حکومت، نړیوالې ټولنې او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي څو د ورزش په ډګر کې د دوی د حضور او په سیالیو کې د ګډون زمینه برابره شي. د جمهوری ریاست پر مهال د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری چې اوس د طالبانو حکومت د نوموړي پر ځای یو بل کس معرفي کړی، هم د دغو ښځو د اقتصادي او روحي ستونزو پخلی کوي.
چند نواحی زیاد از مشکلاتشون، اول همی که وضع اقتصادی خوبی اینا ندارن، در تمام حرکت
در دوی ستونزی دیری دی. لومنه دوی خیلی اقتصادی وضعیت نلری چه دوی دیر زوروی، دو هم در دوی وزنه هیل داده چه تلا نیشی لکه زکی خدا دادی او او د دوی نوري همکارانی، مګر له بده مرغه دوی په افغانستان کې پاتې دي او په کور کې ورزش پیته روي.
قهرمان شیم مثل زکیه خدادادی، مثل دیگر همکاران خود، ولی متاسفانه کنا د افغانستان باقی مونده.
خاغلی حساری زیاده کرده چه دی دوغو معلولو ورزشکارانو شمیر چه 215 ترسیگی او دی پارا اولمپیک دی بیلا بیلو لبدلو غری دی پوسنه و شرایطو که باید پیو بحرینی هواد که دی حقوی دی روزنه لپارا زمینه برابر شی. حتمو وکرده چه دی دوغو معلولو ورزشکارانو دی اندیخنو پا اره دی طالبانو دی حکومت تر واکمن ایلان دی افغانستان دی پارا اولمپیک دی تخنیکی مرستیال محمد نظر حیدری نظر هم ولرو خونو موری دی دغرا پور ترخبری دو پوری دی آزادی رادیو پختنو تا زواب ور نکرد. طالبانو پا افغانستان که دی واک تر لاسه کولو وروستا دی نورو برخوتر سنگ دی خزو پر ورزش هم بندیز ولگاوه. دی دوغو بندیزونو للگولو وروستا دی پارا اولمپیک پا گردون دی بیلابیلو ورزشونو یوش میرخزینا ورزش کارانه لافغانستان ووطلی او نورو هیوادونو تا دی روزنی او پسیالیو که دی گردون لپارا کردوالی شوی. خو یوش میر نوری لاهم پا افغانستان که پاتی دی او دی خپل نامعلوم راتلون کی او برخلیک پارا اندخمنی دی.
تاسی فیسبوک کاروی؟
در ازاده رادیو فیسبوک پانا لایک کری او لورسته و تحولاتو زن خبر کری.
facebook.com/ازادی رادیو.
په هرات کې لمرګونی زلزلې له شاوخوا 40 ورځو تیریدو وروسته لام یو شمیر زلزله ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او لګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې ځینو ازادي رډیو ته وویل دا چې ژمی را روان دی او ورښتونه پیل شوي په خیمو کې ژوند لا نورم ستونزمن شوی او دوی په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي. دوی وایي کورونه ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان په لویدیز کې لمرګونی زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یوه میاشت او لس ورځې تیری کې خو لا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت د سندرجان ولسوالۍ د نایبرفي کلي اوسېدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسېدو لپاره بل ځای هم نه لري. هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته وویل
خیمه کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوي. دو ورځې کېږي باران ورېږي، خلک ډېر ځورېږي، موږ هم ډېر ځورېږو. له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي، دا ډېره ستونزمنه ده.
د نایبرفي کلي یو بل اوسېدونکی غلام علي وایي د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی.
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی، ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوې.
ښاغلی غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوې جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمدالله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وصیت له نږدې څېړي وایي د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې.
خانه‌هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله
هغه کورونه چې د هرات محلی ادارې د خلکو لپاره جوړول ځینې کارونه ترسره شوي. موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوي. خو هغه کسان چې پاتې دي دا محل ښه وضعیت نه لري، لا تر اوسه په خیمو کې دي.
منصفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارند، در اون منطقه های خود هستند.
دا به دست حال که دایی چه دا ملگور ملتونو دا بشری چارو دا همغگی دفتر یا او چال زلزل زپولیو سره دا مرستی لپاره دا خپل بیا کتنه پا ترحه که دا پنچنبه پا ورز ویلی چه دا هرات ل215 زلزل زپولو سره دا مرستی لپاره 133 میلیون امریکایی دالر رو تا ارتیا لری. د اکتوبر په 8 د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونی زلزلې د افغانستان په لویدیز کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان لا 340 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10000 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. په غزه کې نن له الشفا روغتون څخه چې په دې تړانګه کې تر ټولو ستر روغتون د یو شمېر کسانو ووتل. له دې روغتون څخه وروسته تر دې دا کسان ووتل چې اسرایلي ځواکونو دوی ته امر وکړ چې لاره به ورته خوشې کړي، خو روغتون دې پرېږدي چې هلته د حماس افراطي ډلې پر ضد عملیات کوي. د دې پېښې او په غزه کې د تازه جګړو په اړه نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په غزه کې روغتیایي چارواکي خبر ورکوي چې له الشفا روغتون څخه اکثر ناروغان، روغتیایي کارکوونکي او هغه بې ځایه شوي چې دلته یې پناه اخیستې وه نن ووتل. د غزې په ترانګه کې الشفا روغتون تر ټولو ستر روغتون دی چې تېره اونۍ اسرایلي ځواکونه ونیو. په منځني ختیځ کې د ازادي راډیو د فردا څانګې خبریال ایلیا جزائری د عربي سرچینو په استناد نور معلومات راکوي.
شاوخوا 15,000 ناروغانو، روغتیایي مسؤلانو او بې ځایه شیو چې دلته پناه اخیستې وه نن سهار روغتون پرېښود او د غزې د جنوب لور ته پلي روان شول. شاوخوا 450 تنه ناروغان چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی په روغتون کې پاتې شوي دي. دا خبرونه له هغه څه سره چې اسرائیل اعلان کړی دی په ټکر کې دي. اسرائیل وایي چې د الشفا روغتون چې د غزې تر ټولو لوی روغتون دی، حماس افراطي ډلې د خپلې اډې په توګه کاراوه. دا روغتون له څو ورځو راهیسې اسرائیلي ځواکونو نیولی او د روغتون دننه او شاوخوا یې د حماس ډلې د احتمالي اډې او تر مځکې لاندې تونلونو د موندلو لپاره هڅې پیل کړي دي.
د روغتون چارواکو نن له اسرائیلي ځواکونو د روغتون د تخلیه امر ترلاسه کړ. بل لور ته د روغتیایي مسؤلانو په وینا د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزې په جنوب کې د استوګنې په کورونو د جمعې په ورځ بمباري وکړه چې له امله یې لږ تر لږه 22 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل تر دې برید مخکې د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې هلته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي په نقشه کوي. روغتیایي چارواکو تېره شپه د غزې د خان یونس په سیمه کې هم د هوایي برید په ترڅ کې د 16 فلسطینیانو د وژلو او د 20 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. له دې سیمې 2 کیلومتره د شمال لور ته هم پر یو کور د بمي برید له امله 16 فلسطینیان وژل شوي دي. د دې جګړو په ترڅ کې نن د غزې استوګنو ته دا اسانتیا رامنځته شوه چې پرون د مصر له لارې د تیلو یو کاروان غزې ته داخل شو چې له دې سره د غزې په اکثر سیمو کې د قطع شوې برېښنا ستونزه تر یوه بریده حل شوه. د انټرنیټ او ټلیفون خدمات بیا پیل شول.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان مې حماس درڅخه نیولی دي. د افغانستان یم، د کندهار ولایت یم. په کندهار کې مې وظیفه درلوده، کومندان متوسطې وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی. راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته. او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. دلې په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي. هلته ویشتلی یم په افغانستان کې کومې میټوله پلاستی کې دي. ستاسو سوال بل ده. دوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې موږ غږ درې چا پر ورسېو. نړۍ سمون غوښتنه ده چې موږ خاور کې وکړو.
ژوندۍ ژوند کې یو بل سره همدردي و همکاري وي چې لاغوس خلکو ته پور ورکول وي. له خلکو د مجبوریت او د ضرورت په وخت کې د پور اخیستل یا د پیسو یا د بل څه شي. نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دود ډیر دی. هغه کده سامان دودی او کغه د نور مالی مند نور مواد دودی چې پرزنه چارو کې د خلکو ته استفاده ورګړي او ضرورت ته پیخي نو اند کلی کور نه ونې ستر کاروبار او ته دفتر او بیا تر سنگره دا شیان شته د پور ورک اما افغانستان کې تبن اوس د پور ورکړي اعتبار یو څه کمزور شو دی هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاری زیاته شوله زمون کې هیواد کې پور هغه چاته ورکول کی چې ګوري سبا یې دا لنډون کړي کول شي د خپل پور ادا کړي نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکړي چې کاروبار یې جوړي ماش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض وړي د عایداتو منبع شته نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکړي مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع نو کاروبار ډیر ګډ وډ شو نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور وړ کې باندې اعتماد نه کوي نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکوي ولو کډې نږدې خپلوان هم یې پوهیږي چې بیکاری چاته ده دا بیچاره به ماته څه راکړي نو ما سره به همکاري وکړي
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کولیدون کوټولو ته سلامونه خو د قرض په ارتباط باید داسې ووایم چې یو سړی ډېر له انتها زیات قرضداره کېږي باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې او بل هغه ته ټوله غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جانو ته ولاړ شي هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي اوس ما خپله قرض کړی توانې سوی یم کاروبار مې کړی په هغو کې توانې سوی یم یا چا پیسې را چوړي دي تقریبا هغه پور اوس د ما له وسه پورته ده زه د ورکولو توان نه لرم خو د ما باندې چې د چا پیسې دي هغو زه مجبوره کړم چې زه خپله وظیفه م له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم خپل وطن پرېږدم او وتښتم نو خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړی تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلي او د صله رحمې پیدا شي السلام
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو
پیاو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو له لاسه ورکوي نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای باید زوی ته خزر واده کړو په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوي ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سارته نشي رسولی یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي بیا د خسر خیر له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکو وایي
خونه پدار بریم اجازه نه میدادن میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کور ته ته اجازه نه راکوله ویل یې ته باید کور کارونه سنبال کړې لکه د نور خزو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هڅه هم نشوم تلای نو مې یادې کې چې سمې جامې مې اغوستي وې سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم بیا به بیرته هماغه نغری هماغه تنور هماغه دی کاسه او د کور پاکول و
د کندهار اوسیدونکو چې نه غوړي نومې خپور شي ویل بعد مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بل زیاتیږي کله چې جلی ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور
او خسر کور ته ودیږي نو د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډیر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوسمهال یې هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولی ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لږ لوس ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لسته وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې د تا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، د په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کېږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده د تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدورې په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدورې په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوسمهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلی چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم کنه یم، البته زه یو حق لرم کنه لرم.
دا میرمن وایي چې په انګور باندې د کور ټول کارونه کول لا هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپېژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ما ته د پلار د کوره راووت سوې، ما ته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کومه موضوع تاسو انتخاب کړی ده، دا موضوع باید ډېره سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور سبل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شو، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، وازې خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده،
کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي، هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو، معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم دی، انګور اړیکه ده په کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ، یو مېرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم اموخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد وشي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي، یا هم وهل او ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اورېدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوا نه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، دې کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده، او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته په بیرون کې. هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سر اچوي. ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته وي، نه د صحت نه وي. د هغه د زړه آواز دی یوه ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دی تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت و. د یو عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بې له دې چې د دې رضایت چاته یې ورکړي، او بیا کور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړه، بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چېرې د خپلې ښځې پلوی وکړي، نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه. دا نظم او دا روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ
کې څومره غلط او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کیږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ لمنځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودیږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هیڅ نه وایي، حتی پامه خبره نه دي ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده عقدی دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري، البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي، پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي، هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالي ګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکیږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي ترې نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی، ګذشت کو لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلطو کړنو باندې، فکرکوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی و هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بیچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود یې ذهن د غسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، ولا آماده نه دي جسمان، ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جرکې دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروه کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي، هر چېرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي په اجتماع کې په دلته و هلته کورنیو کې. نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
آغلې امیل دا راته وایه چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویه نورو زامنو ته څوک آسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چېرې پوه شي نو ډېر سانه ده. دغه خرابیه ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډېر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډېر کم گذشت لپاره دی آمادگی و نیسی. څه فکر کوم چې ژوند ډېر ښه پر مخ ځي، هر څوک آرزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي محبت لورینه یو بل ته باغه صورت کې ژوند ډیر خطو کې پرمختي هغه کورنۍ پرمختګ کې هغه کورنۍ ټولنه کې خو نوم خوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډیر ضرور دی، انسان پر روح روان باندې ډیر مثبت اغیزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر کوي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
هیله کوم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پوهنتون له استاد عصمت الله زازي څخه پوښتلي چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښیمانه وي.
ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ، لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنۍ کې رامنځته کېږي، لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلې نړۍ ته راځي. تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي. کله چې جلې نړۍ ته راځي، تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کېږي، نه پکې خوشحالۍ کېږي، او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کی. ځکه دوی دا احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغې، یعنی د علاج روح په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي. متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته، یو هلک ته وشي، یا مثال یې جلی ته وشي، باید دغه یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کی، همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو دی ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلی سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي، یو کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري، هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلی په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه د نسب دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي، نو دا سبا ته پر دې کورنۍ ته ځینو ولې زه دومره مثال مصرف وکم، یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم، هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي، ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پر دې کور دزي. نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلۍ ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې، دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی. بل چې قرآن عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده، بلکې ښځه لور کېدی شي، ښځه مور کېدی شي، هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولې مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولې مثلا په بد نظر دي ته وکتل شي؟ دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي. البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکوو، دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري، ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکول کیږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي، دوی هغه منی په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان منی، دوی ظلم منی، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. ادي خلغه کور کې پکار نه ده شوی، کور کور ته دوی دا درس نه تول کړ شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري. تا باندې یوازې خاوند چې خپل حقوق لري، کله چې ته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي، نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې، نه دا چې ته خپل ورندار ته کار وکې یا خواخې ته کار وکې. البته یو شرط دا چې دغه واجب نه دي، خو د خپل دی هغه شرافت چې لري، هغه کوم انسانيت چې لري، دوی کولای شي. اسلام داسې ورته ویل کیږي، خاوند دی مور او پلار دی، خواخې دی، مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو، یا مثال د خوند خبره و منی، ځکه غوی مور بلار دي، ته د دوی احترام کولای شي، د دوی مثلا هرڅه پر ځای کولای شي.
استاد، دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې داسې یو وضعیت رامنځته کیږي، لنګور سره بد چلند کیږي، اته د نږدې خپلوانو کره نه پریښودل کیږي، په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي، دا باید وکړي. تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې کومه واجه وای، تاسو څه فیصله کوله د خپلې میرمنې ترمنځ، د خپلې مور ترمنځ، د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې دی ښځو یا مثال دی یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي یوازنی دلیل ناپوهي دی. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو کورنیو کې ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي. خپل داسې یعنې دغه خاوند یا مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه موږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله یا د انګور راغله یا ما ورینداره راغله په دې مرض ما غلام شوه، دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم، ما خاوند قرار نه سي لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه، یا مثلا هغه خواښي ورته ځان نه مثال یو خاوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خاوند جوړي. یعنې هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نه شي کولی ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه نه دفاع وکړو. که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي، یا مثلا ووایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډېره یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي. یعنې دا د ما د امر څخه نافرماني وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی دغه اصولو څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرته علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې، د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپل کوم انګور چې دا خپل طرز او کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا په خپلو خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګورئ تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به د دې په حق باندې نه واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته چې کالي مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي چای تیاروي، دا یوازې د دې ښهوالی ده، د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانیت په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات په امر وکړئ یا مثلا هغه وکړئ، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ، باید بخښنه وغواړئ او دین وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دینه د حد او توقع څخه زیاته غوښتنه وکړئ. نه، د میرمنه د خاوند ده، د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغسې بلاکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړل کېږي. تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالي مینځي ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت انسانیت ته تاثر کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
یوم یوم فطرت دار